برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
ډیر مننه ستاسو څخه پرشته نگاه د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچې ناټو وی د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنځشنبه ده، د لړم عقرب دریمه د اکتوبر 15 ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې نن پنځشنبه به سیمې ته د امنیت قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې به قانون خبره علمای کرام هم څومره لري
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل سوي دي. د روداتو په ولسوالۍ کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسله وال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې لنیکه مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشنبه په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیار پالیسي خپله د جرال محب د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زموږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې د ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به زموږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه محل ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28 نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19 او وروستۍ پایلې د لندې پر 29 اعلان سي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوا منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل سوي وي. د دې په خبره پرون لږ تر لږه 4 مشکوکې بستې کشف سوي دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر پر 16 کېږي د سیاسي اندېښنو د زیاتېدو سبب سوی ده. لومړني راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید سوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تېره دوشنبه د یوه 80 کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي د دوی د استوګنې ځای ته نه دی وړل سوي او دغو دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پیښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشینۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنگټن اندېښنې شریکې کړي دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحد ایالاتونه د منځني واټن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنګټن د کروز ډوله منځواټنه توغندیو د ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبری غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه به د ناګورنو قرباغ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام ملیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباغ پر مسله خبری وکړې. د ناګورنو قرباغ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل سول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباغ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. په راپورونو کې اورئ چې ناټو وایي د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي. په خوست کې فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دا هم اورئ چې په ننګرهار کې د برېښنا نه موجودیت فابریکې او صنعتکاران زیانمن کړي.
د یو فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر وزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایه‌ګذاري وکړئ، هغې موږ ته وایي چې موږ ساوه کړې، کاش چې دا په بل ولایت کې کړی وای.
د پخوانی شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته.
موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي. خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو موږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سلام مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وتوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو پکار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی، او زه یو مخ ډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشته دوی غونی مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې پاړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که یې همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
موردل چې ناټو وایي د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې ده. په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 350 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلان وایي چې د ثبت شویو شکایتونو ډېره برخه د کمیسیون د بې کفایتۍ له کبله دي، خو کمیسیون خپل سپیناوی لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د ټاکنو را وروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 350 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه سبسوي دي چې د نوماندانو او د هغو د نظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤل اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 350 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو چور زمخ کې نهایي سي.
آماری که ما داریم تا کنون ما نزدیک به 300
دی وی د شکایتونو غشمیری چې تر اوسه پر مشت رسیدلی دي 350 دي. په دې کې ډېر د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو او یو شمیر مرکزونو کې د دوی د کارکونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر د دولتونو له مخې د هغو په چړلو کار پیل کړو. دول دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسیږي.
شغلی احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څړنو وروسته د ځینو مرکزونو رای باطل اعلان شي او یا د یو شمیر صندوقونو رای د سره وشمیرل شي. د دغه کاندیدانو چې سر له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او چې لا وکړي، ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمی دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ساحوي مسؤل هاشم درانی مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې چونې پر مهال ستونزې او د بایومټریک دالې سره چې نوې وه کارکونکي نابلده ول، خو د رایې چونې د بهیر د ناوخته پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډیرو محلونو کې هلته آماده ناست وه، تر څو نظیرونو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو دخوا څخه دا په قصدي ډول باندې نه وو چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به نظیرونو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې نظیر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅکله نه شو کولی چې صندوق خلاص کړو. دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما درکوم. کله سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جکپوري چارواکي هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاصول نه ورکوله چې باید ناظرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم بیا مناظرین ته چې اجازه ورکړه، ناظرین په مخکې صندوقونه خلاص کړه، هغه چې تاسو یې خپل ولیدل چې عمل کارو شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، ناظرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاوخوا 3 لکه سټیکر لګول شوی و چې یوازې تر 50 زره لږ زیات کسانو رایه کارولې ده. که څه هم ډیر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومتریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول سي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د رواني لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سي. محمد الاستی، تازه‌ای رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ځینو ځوانانو او مدني فعالانو په یوه غونډه کې د خوست د والي د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست والي د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی دی. تفصیل نجیب الله الوخیل نه.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی ورز ناوخت مازدگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او زوانان پی و خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی او غختل چه یاد قضیه و سیری. ده خوست دی ولایتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست والی نیواز دا چه ده هیواد دی او دیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان تس پکوای کرده، بلکه ده ولس مشتر ده وینا خلاپ او ده طول و ولسون احساساتو تای سپکوای کرده. موگ لجمهور رئیس غوارو چه خوست والی دیاد جرم بطور لدن ده گخه او سرنوالی تیماری فکری.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګنده کړه. ویل
بدبختانه د فاتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د یوه خاین د یوه قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادهیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړخ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله پاتحه اخیستې وه. غوښتل یې د فاتحې مراسم ګډوډ کړي او د ځوانانو له احساساتو نه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هېڅ چا نه ده کړي، هېڅ سند هم نشته، هېڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله مانا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس زموږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډیر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والي دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بی احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوی شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شی سپکاوی د هیچا لخوا نه مني.
په هلمند او کندهار کې د وژل سوو جنرالانو په یاد په کونړ کې غونډه سوې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د چهارشنبه په ورځ په لسګونه کسان د دې دپاره راټول شوي وو چې د هلمند او قندهار وروستۍ پیښې وغندي او پکې وژل شوو کسانو ته د مغفرت دعاوې وکړي. راټولو شوو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومین حسین خیل وژنه یوه نه جبرانیدونکې پیښه وګڼله او له حکومت یې وغوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي. په دغو مراسمو کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم خبرې وکړې او وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشای د خاورې هر بشای د من رازق ده، هر بشای د خاورې ساتونکی ده او دا خاوره به ساتو، دا خاوره به پالو او دا هیواد به هغه منزل تر سهو چې زموږ د راتلونکي نسل هیله او ارزو ده.
د کونړ د حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل عبدالجبار قهرمان، جنرال عبدالرازق اڅکزی، جنرال مومین حسین خیل او د هیواد ساتنې په لاره کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دی او په غم کې یې د کونړ ولسونه شریک دي.
موږ د خپلو اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې راجمع کیږو او جاړو. تاسو وګورئ څومره عظیم درس موږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او ښکلی ورته وایي بچیا په مخ ری خښه جاړي نه سر نش کوي او ویر نه کوي واویرا نه کوي چې موږ او تاسو به سر ورکوو خو سنګر به نه ورکوو.
دو تنو مدنی فعالانو ازادی راډیو ته وویل
رحمت هیواد مالی ما چې وو د قران اعظم شان ختم مو کو مونږ ټول د کونړ ولسونه ځوانان او مدنی فعالان علما کرام پر دغه پیخه سخت خواشین یو دشمن دی پر دې باندې نه خوشاله چې دغه پیخه مونږ تر سره کړو. مونږ به دلته د خپل شوم هدف ته ورسیږو بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی، هر بچی رازق دی او دوی به وکول شي چې د خپل خاورې او د ارزي تمامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدله کې دفاع وکړي او قرباني ورکړي.
د کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق، د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک بولي او لوی ځای و دښمن دي ځان ته دا بریانه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړ مونږ بریالي شو. دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده،
په پای کې د هیواد ساتنې په لاره کې د قربانی شوو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعا وشوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است روان خبروان تر نوه بجو دوام کبی. اوز به ملالی بشیر را توی چی در نری پا مدباتو که در افغانستان پرد سرغلی.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر نهو تنو طالبانو او ایرانی متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه نه کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیې وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړیو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګېدلي دغو اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالي منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وي. د خبرونې په وینا د شنبې او یک شنبې انتخابات په بریالي توب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورتجمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسېده. په مقاله کې راغلي چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانیستل کېدو سربیره انتخابات په بریالي توب سره وسول او د یک شنبې په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو سیاستوالو او اوسني پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونی لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړیتوبونو و، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. افغان حکومت په پارلمان کې 8% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړي کړي، خو خبرونه په مخکینی پارلمان کې د ښځو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استازیو د افغانستان سترې محکمې لپاره لومړی ښځینه نوماندې ته د عدم اعتماد رایه ورکړې وه. ډیپلوماټ همداراز یولس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې ښځینه نوماندې د اعتماد رایه وانخیستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 4% نارینه او 4% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل شوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسی.
که څه هم سعودي عربستان پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پر ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټه کې دی. بلخوا صدر اعظم چین ته سفر کوي چې له پیکینګ څخه هم مالی مرسته وغواړي. د رویټرز په حواله نور جزئیات لرزوان مراد.
د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور په اړه خبرې وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان د سې شنبې پر اساس موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته 6 میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کیږي مالی مرسته وغواړي. دی وایي موږ له IMF او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سختې مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د 6 میلیارد ډالر مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکو پور اندازه هم کم کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله دا هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دغو تمریناتو د روسیې عکس العمل هم پراولی دی. نور جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 50000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلاند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناتو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناتو روسیا تورنه کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره یې له یوه مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناتو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوه دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناتو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمینې منسک خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه زموږ پلو ته نږدې پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناتو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناتو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناتو او روسیې یو بل په تیری تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واچاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له اداس راسم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجرې وسیلو مخه نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوې وې. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربان سي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي. د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ننګرهار صنعتکار وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانه بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. نور حال له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د تیرو دوه اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلې برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګراریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بېروزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې وا سړی شي هم دا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړی ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې د پاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر وزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایهګذاري وکړئ هغه موږ ته وایي چې موږ سا وکړي، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستي دي. دوه تنه عبادالله شربزی او اسدالله یې وایي
ایران موږ پاتې چې ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده چې په لغمان کې د یوې ولسوالۍ خلکو ته قناعت ورکړي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسي حرکت موږ تنظیم کړی دی. راوځو بیا ضرورت د دې نه شته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسي امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د دغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تیره ورځ ناست درلوده ترڅو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زر لپاره مهاله ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د برېښنا شرکت سوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلی ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپل ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو یو بل راپور راخلو. په بلخ ولایت کې د افغانستان په سطحه په لومړي ځل د آنلاین آدرس موندنې سیستم فعال کیږي. چارواکي وایي چې دغه سیستم به د دغه ښار په شپږمه نیه کې تطبیق سي. د دوی په خبره په ټول مزار شریف ښار کې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لیدل کیږي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې ډېر ژر به د آنلاین آدرس موندنې سیستم یا جی پی آر اس په دې ښار کې فعال کړي. د مزار شریف ښاروال محمد نصیر عیني د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د هیواد په سطحه به په لومړي ځل بلخ ولایت کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې فعال شي.
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیز داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازه در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و مو معیارهای بین المللی آماده شده.
در مزار شریف ښاروال وایي چې دا د آنلاین آدرس موندنې لومړی تجربه ده چې د متحده ایالاتو د دولت پراختیایي پروژې یا یو اس ای آی ډی لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. د ښاروال په خبره چې د مزار شریف په شپږمه ناحیه کې د آنلاین آدرس موندنې سیستم په فعال کېدو باندې 2,500,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. په عین وخت کې د مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د جی پی آر اس سیستم فعال کېدو ته خوښ برېښي، خو وایي چې په دې برخه کې ځانګړي شوی بودیجه باید په دقیق او شفافه توګه په مصرف ورسیږي.
نام ابوریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما آرزومند هستیم که پیسی از ایف مایل نشه.
نام محمد سمیم است، باشنده مزار شریف. سیستم جی پی آر اس که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و این پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و این را باید شهروالی به یک طریق درست مصرف.
دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ټول ښار کې د جی پی آر اس یا د آنلاین آدرس موندنې د پروژې تطبیق 100 میلیونه افغانیو ته اړتیا لري چې ښاروالۍ یې د مساعدولو په هڅه کې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د نظارت او بررسی د سنگ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو، او دا یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15مه ماده کې دا راغلي چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي، او محترم اتباع او د افغانستان د مراکز ته تللي په خپلو تذکیرو سټیکري لګولي دي، او د خپل خوښي او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغو پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس و شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي چې کمیسون غواړي دغه څلور حق
او درې اصله په دغه حساس شیبو او په دسې حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په ده باندې نظارت وکړي او بالاخره به اخره کې ګزارش ترتیب کړي.
ډېره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حقه دي او درې اصله دي، که لومړی اوریدونکو ته د دغه څلورو حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دی.
اول حق هغه د ازادي دی، تګ و راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاده وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه وي. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي، د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلوي به. درېیم حق چې دی هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی، لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنون له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولی. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشارې خلکو ته وکړي او کوی سي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنې ولري خلکو ته، او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته، او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو په هکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دي هغه پارلمانونو کړنو باندې، د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي، نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډېر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه، سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي، دغه یو عمده اصل هم دغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانسي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پشتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین
یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل ولاړ سي او بریالی سي کامیابه سي، نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کېږي، په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارون کې دي د نظارت د انتخابات څارون کې څوک چې دي، دا هم د روب را لاندې را نولي، نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي. د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب راندې را نولي او نه هلته خپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په همغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي، او خلق چې رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکړي، او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارگانونه پورې، تر ناظرین مشاهدین ټول باید بی‌طرف وي. د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بی‌طرف وي. کمیسیون د انتخابات بی‌طرف وي، کمیسیون د سم شکایت باید هغه بی‌طرف وي، امنیتی ارگانونه باید بی‌طرف وي، خپل وکیلان باید بی‌طرف وي، نه چې خوانه په دې خلقو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي، په دې معنی چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې، تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رایې نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بی‌طرفه وي، جانبداری د چانه ونه کړي، د چانه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځانه چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وز موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلام عمل سره
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا چې د انګورو موسم دی، نو موږ هم د انګورو په پیدایښت، ډولونو او ارزښت خبرې کوو.
انګور چې وو مصر ته راغلل، انسانانو خطوا د جوړولو لپاره یې دین استفاده کوله او دین یې وایم جوړولو.
په پیل کې به واوري چې په افغانستان او نړۍ کې له څه وخت را په دې خوا انګور د یوې ګټورې میوې په ډول کاریږي. ورپسې د باغ لرونکو د هغو دودونو په هکله خبرې کوو چې د انګورو د ټولولو پر مهال لري. په آخر کې د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د باغدارۍ په برخه کې له مسؤل سره هم مرکه لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو انګور نرم پوټوکی او شیره لرونکي میوه ده چې په تا کې شنه کیږي. انګور له هغو لرغونو میوو څخه شمیرل کیږي چې په پیل کې یوازې د حیواناتو د خوراک لپاره کارېدل، وروسته بیا انسانانو هم په میوه کې شامل کړل. د انګورو تاکونه د لومړي ځل لپاره تقریبا 8000 کاله وړاندې په ګرجستان کې وکرل سول. بنفش انګور چې تر ټولو زیات مشهور دي، اول ځل په مصر کې د میوې او شرابو جوړولو په هدف وکارول سول. د علومو اکاډمۍ د کیمیا او بیولوژي د ریاست علمي منشي ډاکټر ګلشاه اریانوال د انګورو د پس منظر په هکله وایي:
اصلا اول خپله دا چیرې پیدا شول، خلکو نه پېژندل. انګور چې و مصر ته راغلل، انسانانو خدواد جوړولو لپاره یې استفاده کوله او دینه واین جوړولو. مګر په ګرجستان کې اصلی انګور چې اخلي شول ډیره سابقه یې خپل ګرجستان کې، یعنی ګرجستان د انګورو سابقه ترین ځای ده. د نګروستا بیا اروپا ته انتقال شول چې افغانستان ته 300 کاله مخکې دلته رنکل شول.
انګور هغه میوه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرل کیږي، خو یو شمیر ولایتونه دا چې هوا او اوبه د انګورو ودې ته مساعده ده، داسې انګور په کشنه کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې کوم ډول انګور د ستایلو وړ دي، د کرنې په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې مسؤل غلام رسول امان څخه مو پوښتلي دي.
په پراخه پیمانه سره په قندهار، هلمند، هرات، کابل، کاپیسا، پروان، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، په پکتیا کې منګور لرو، په نور ولایت په لوګر کې منګور شته. د 115 نه زیات کم انګور دي. ډولونه حسیني دي، کشمشي دي، طایفي دي، چندخانی دي. بالخصوص هرات کې مونږ ډیر انواع انګور لرو، په تر مثال آیتا دي، فخری دی، لال دی، سره لال دی، تور لال دی، روچا دی، صاحبی دی. زمونږ طایفي انګور چې دا بهرنی مارکیټ نه خوخی، ان دې دا مقدار د شکر چې دی، مقدار د قند چې دی، دا کم دی. او لال انګور ډیر خوږ دی، مزدار دی. واقعا سره لال د هرات قندار کې شوم دخانی انګور ډیر ښه دغه لري. که د فاریاب درته هم دغه تور کشمشي انګور چې دغه ممیز هم ډیر ښه دی. په شمالي کې مونږ تقریبا په نامه د مونقه ډیر ښایسته انګور لرو. زما یو خبره ده، 2010 کال د نمایشګان په یاد ده چې د امریکا سفیر راغی او په استریو درو او داسې خپل قصه وکړل. ځد چې ماشوم ما نو مونږ ته وزمونږ لرونو ویل چې راځي لاړ شو مارکیټ ته چې د افغانستان ممیز راغلی دی مارکیټ ته. یعنی مونږ د افغانستان ممیز ډیر مشهور وو په هغه وخت کې.
د تکلرونکو په خبره انګور ټولول د دوی لپاره یو میله او ساتیری دی. کله چې انګور پاخسي، بیا خپلوان او دوستان راغواړي، د انګورو لشکولو مخکې ختم کوي. میلمنو ته د غرمې له مخې تون او تیز خواړه له خوږو انګورو سره ورکوي. له هغه وروسته د انګورو په شکولو پیل کوي. په دې اړه د باګرام د ولسوالۍ اوسیدونکو نجیب وای:
د انګورو پښکولو بس عموما سیمېلای چنده کلیوال راټولوي، کا په یو ورځ باندې شروع کوي. زیاتره عموما ملګری راغواړي، خپل زما ملګری ول نو هغه زنګ وهله چې راځه د انګورو میله ده او ملګری راټول شوی دي. او کنن د مارش کیږي، ما سره ملګری کومک کوي. سبا دی بلکې کی زور زما کزنې مرور می کا ورور منی کا کازوي کنه. خیر یو خو محلي خوراکونه دي، د ملګرو لپاره خوخه او میوه هم د خپل انګور. او بیا عموما شوقي خلک چې دغه بیا د شړمبي ورته وي تروي ورته وي.
د شمالي خلک بیا د انګورو د شکولو پر وخت یو بل دود هم لري چې د دوی په وینا لاشي ورته وایي. لاشي هغه دود چې د انګورو له شکولو وروسته کوم وخت کالی چې په تا کې پاتې کیږي، بیا یې ماشومان او تنکي ځوانان د ځان لپاره شکوي. په دې هکله نور معلومات د پوهنتون استاد نورالله کوثر څخه اورو. نوموړی خپل هم په شمالي کې د انګورو باغونه لري.
مرحله د لاشي راغله چې لاشي یو نوي ځوانان او ماشومان یو میله وله او ډیره خوندوره میله. دما خپل یادښت ما یو کجاوه درلودله د درې باغ کې بملاشي وکړه. دا لاشي به ختمه سو، بیا به موږ د اجازه درلوده چې هر څوک د هر چا باغ کې لاشي کولای شي.
ځینې تاکلرونکي چې خپل باغ څخه ډیر حاصل واخلي او په خرڅولو کې هم د قناعت وړ پیسې ترلاسه کړي، بیا یو حیوان حلالوي، په وینې د باندې والو نسره کوي. په دې حق له د کاپیسا اوسیدونکو نصرت الله وایي:
مخیلینه چنګور غونکو اول دوستانو کلیوالو انډیوالانو راغړو یو ختم نیسو. دا ختم د تبرک لپاره وی، د دې لپاره چې موږ دغه انګورتاک باندې سمره زحمت وستلې وي او سمره وخت مرته ورکړې وي چې د نن یو ښه حاصل سره وړو. واینده کې موږ ته ښه پیداوار ولري. تابن هغه کار چې په ختمه او په قران او حدیث شروع شي میوه او نتیجه خوي نو انداده چې بازار وی کنه وی مونږ ته پکې ګټه پاتې کیږي نو دته مخله مخله مونږه د غتورې کسوړې وراغوندو او دا د دې لپاره چې هغه مچي او غومبسه چې په د باندې کینی چې دا نخدار نه کی لکدار نه کی او د بازار ډاون نشي د همدې په مخه باندې مونږ دا کار کو یو انګورتا کې سو غوزی زړندې ته باندې یو کزا کار نشي کولای نو دا هم یو خاص ټاکلې مراسم غونډه شرګر راغړو نو همغه وخت ډیر مزدار وخی چې هر یو ته ګوري او بس توره کسوړه پلاس او شنګلې ته وراغوندي نو دینه مونږه خاص لذت او کیف ورو
یو شمیر تاکلرون کې بیا د ژمې لپاره انګور په کنګینو کې ساتي کنګینه ل پخې خټې څخه جوړه شوې کټاو مانند دیږي چې انګور په کې تازه او ښه ساتل کیږي د انګور ټولولو وخت د مونی په لومړی ورځو کې وي دا چې په څو ورځو کې ټولیږي د باغ په مساحت او د کارکونکو په شمیر پورې اړه لري هغه کسان چې د انګورو په ټولولو کې تجربه لري او ښه حاصل ورنه اخلي وایي چې انګور باید د لمر له راختلو څخه مخکې له تاکونو څخه وش کول سي ځکه انګور نازکه میوه ده که چیرې د لمر وړانګې ورباندې ولګیږي مړاوي کیږي بیا یې څوک دومره نه خوښوي د شمالي اوسیدونکی ولی محمد وایي چې دوی له انګورو شره هم باسي زمونږ همکارې فرشتي مرسل ورسره مرکه کړي چې د اوردو بلنه درکو
مونږ تقریبا یو 15 14 سو تاک لرو 15 خروار یا 40 خروار انګور لستر اورو
دا څه رقم راشکوي بیا کله چې پخسي
په قیچی راشکو په دې خاطر چې اغا د دانو جلوګری وشي نو ډیر منظم راشکي بل نوکان خرابېږي نوکان ګوتې نه چاودي کیږي که د سکش ورسره واغو نو خو بیا بيخي کده
کوم دود رسمي رواج ملري د انګور شکول په وخت سره کوم رواجونه لري
یا و دستور په من کې زوخه ورته وای د انګورو دانی راخلی بیا په یو کچاوه کې اچوي هغه بیا نو لغت کې د غنه باد بیا هغه لاندې دیګې ورته ویخوي په غدیګي کې بیا هغه شربت واچي بیا هغه صافي کې بیا دوله ساته یو شپه داسي ورته لاندې بلیږي بیا هغه نو میلم راشي میلم ته څوک دی لکه د اصل په شکل داسي یو شیته جوړیږي یا سبای چا سره بیا اکثر خلک خوري
کله چې انګور له تاکونو څخه وښ کول سي یو برخه تازه خرڅيږي او نور د ممیزو په شکل وچیږي چشنه ممیزې په سیوري او تور ممیزې په لمر کې وچیږي خو یو شمیر لارون کې بیا د سړو خونو لنشتون څخه شکایت کوي او وایي چې ډیری میوې چې انګور هم پکې شامل دي له همدې وجې خرابېږي په دې باب هم فرشتي مرسل امیرجان سره چې میوه خرڅوي مرکه کړې ده
کله چې باغ نه د انګور تاسو واخلې د تیراوړي کنه خرڅلاو ته څنګه ده بیا کاروبار
د دې زیدا میوه ډیره به قدر ده یو من په یو پلاستیک کې دلته په 100 روپۍ خرڅي دا که د نور ملکونو غوې دا یو من به زمونږ په 500 خرڅي دي
ولی دې سیدا
بس دا ټول د دې را باندې دي
تاسو په نظر څه باید وسی چې دا میوه هی منظم شي او قیمت پیدا کړي
دلته باید سرتخانی جوړ شي چې د انګور پکې وساتي دا مړه خلک پکې وساتي کدا سیزن خلاص هم شي باید دلته انګور راشي که سیزن خلاص هم شي باید مړه راشي مارکیټ ته او زمونږ دا وګور دا څوک په 100 روپۍ ناخلي دا انګور درنوړي الته ساتي بیرته راوړي سیزن چې تیر شي به راوړي کاروبار خراب دی پارشي کې خراب دی کار
دا چې د کرنې وزارت باغلرونکو په تیره بیا هغو کسانو ته چې تاکونه لري څه کړي زموږ همکارې فرشتي مرسل د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې له مسؤل غلام رسول امان سره مرکه کړې په پیل کې ورنه پوښتلې چې پخوا به باغلرونکو انګور څه ډول شکول
معمولا په لاس کېدل او په داسې ټوکرو کې اچول چې هغه ټوکرو کې هوا حبس وه او هغه به ځای کېدل انګور تر هغه چې په مارکیټ ته ځدل یا هغه محل د بستمنې ته ځدل انتقالات هم ډېر تر مارکیټ پورې دوی صحیح طریقه سره نه وو د باغدارانو د وچولو طریقه چې وه هغه دوی معمولا په مځکه باندې وچول یا به یې کشمشخانې درلودلې هم دوی عنعنوي شکل درلودلو هوا یې صحیح جریان درلودله هب سبه وه چې وخته به یې راغونډم کړل نو بیا هغه په داسې یو ځای کې ایښودل چې هغه معمولا حفظ الصحه به سوال لند راتله
کروسو اوس وخت د انګورو پرشکولو کې څومره بدلون راغلی لکه مو نه و تلیفون اوس کار اخیستل کیږي
په اول قدم کې باید هم چې مونږ دوی ته راغونډول موقع وړو خدله چې انګور ډیر حساس دی زر صدمه پذیر دی که په ګرم هوا کې راغونډ شي نو د انګور عمر کمیږي تر مارکیټ کټه پورې اینه چل مر سرک وہی انګور ترا غوند کې ډیر خې مدرن قیچان متور کړی چاغه په دې قیچ سره باید راوښ کول شي په خپل خوشا کې طرف چې په د تاک سره وصل لې هغه کې داسې یو تکمغه کده کدا تکمن لاندې انګور قطه کې په قیچی باندې دا باید وچول ته ویسه په خاطر دې چې دې زیات زیات تبخیر زیات ته زر کې سریکی کی تبخیر تکمن د خوشی سره وی نو هغه باید د تازه خوړل لپاره د هغې عمر زیاتیږي تبخیر کمیږي د زده کړې پروګرامونه هم ورته دایر کړي دي عملا مو دوی ته ښودلي دي
د کلي او بانډو خلک معمولا کله چې هغه کوم څه دوی ته له پلار نیکه نه پاتې هغه ورته ډېر ښه ښکارېږي یا فکر کوي چې دا یوه طریقه به ګټوره طریقه وي په دغه قسمت کې تاسو څومره مشکل سره مخ شوئ کله چې دوی هم تشویق کول چې راسئ په نوې بڼه باندې انګور راټول کړي څنګه وده
دقیقا زما خپله تجربې دي چې کله به د بزګر سره په دې اړوند باندې مونږ خبرې کولې چې خپل په ژوند کې باید بدلون راوړي خپل په کاري روشونو کې باید بدلون راوړي زموږ پلار او نیکه داسې کار کړی دی همدغه لار روان دي همدغسې انګور تربیه کړي دي همدغسې راغونډ کړي دي مونږ همداسې کوو پروګرامونه د زده کړې چې په نامه د دیقان صحاوي مکتب چې مونږ یې لرو په کلو بانډو کې دیقانانو ته میاشت کې دوه ځلې دا پروګرامونه دایریږي د هغوی په ژوند کې تغیر راغی د هغوی په تولید کې تغیر راغی د هغوی د ضایعات کم شو د انګورو
کله چې تاسو دومره کار له بزګرانو سره وکړ په بازاریابۍ کې څومره تغیر راغی په دې برخه کې هم تاسو سره مرسته کوئ
طبیعي ده چې کله کیفیت د میوې ښه شي ضایعات هم کم شي بازار موندل هم اسانه کیږي ورسره
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.